ستړي مشه مشال ریډیو ته وګیاي د ماسپخین درې بجې دی په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شانه کې هلې او پیرزونې قبول کړي په دې غلې کې تاسو لپاره کورم جنسي ته د بیکور شو خلکو د واپسې داراز د قبایلی سیمو د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګه د افغانستان د انتخاباتو په حقله د پاکستان له خوا د مبارکۍ او ستاینې او د ایران او پاکستان ترمنځ د تهاجرې خلاف د مبارزې په لړ کې د شوې لوزنامې او په اخیری برخه کې د تازه ماکور زما کله خبرونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د بشیر واخله د سر تازه خبرونه وړاندې کړو.
پاکستان کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداروي د کورمې څخه د جګړو په ځای ملاتړ لوجه د بیکورشو خلکو څخه د نیم زره کورنۍ واپس علي شیرزو سیمې ته تللي. د بلوچستان په بلوچ مېشته قلعه سیمه کې د دوشنبه په غرمه پاکستاني پوځ یو هلیکاپټر لودلې او ویجاړ شو دی. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وايي په ولایتونو کې د رایو شمیرل پای ته رسیدلی او لومړنۍ نتیجو یو برخه به ډېر ژر اعلان کړي. دا خبرونه تفصیل. پاکستان کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداروي د کورمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د بیکور شو خلکو څخه د علي شیرزو د سیمې 2500 کورنۍ واپس خپل کلو ته تللي دي. د دې ادارې د چارو بیان د بیکور شو خلکو د بیا بحالۍ کار د دې میاشتې له دویم تاریخ شروع شوی او تر نهمه پورې به جاری وي. واپس تلونکو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی ړنګ شوي کورونه دې ورته بیا جوړ کړي او مالی مرستې دې ورسره وشي. په سیمه کې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر مجاهد علي نن مشال رډیو ته ویل همدا غصب وکړي. د کور میل علي شیرزو په 2009 کال کې ډیر خلک خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوي وو. د بلوچستان په بلوچ مېشته قلات سیمه کې د دوشنبه په غرمه د پاکستانی پوځ یو هلیکاپټر لودلې او ویجاړ شو دی. د پاکستانی پوځ د امریکو څنګه ISPR نن ویلي د هلیکاپټر د څه تخنیکی خرابې لامله بیړنې ناشته کړې چې د دوی په خبره پکې پیلوټ او نور عمله خوندي ده. خو ځینې سرچینو مشال رډیو ته ویل چې د پاکستانی پوځ له خوا له قلات څخه لقلات سره چیرمه له پاکستان د ازادي غوښتونکو بلوچ وسلوالو پر ضد عملیات روان وو. د هلیکاپټر په دې مقدم دغه وسلوالو لخوا په نخه او تباه شو دی. د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او د تخیل سوداګرو او د پټرول اسوسییشن اتحادی غړو له څو ورځو راهیسې له دې وجه احتجاج شروع کړی چې په وینا یې پولیټیکل انتظامی د غزینو ته ډیزل او پټرول نه ورپریدي. دوی نن مشال رډیو ته ویل چې د دې کار له وجې سیمه کې خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي غوښتنو ته پام نه دی کړی. د ایران پارلیمنت د پاکستان سره د امنیتی همکارۍ تړون منظور کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه پرون پاس شوی دی بل او تړون موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې نورې پیاوړي شي. د خبر کې راغلی پرون ایرانی چارواکو پاکستان ته هغه 12 پاکستانی سپرلی چې بغیر له قانوني کاغذونو ایران ته ورغلي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی همکاریو تړون خبر په داسې حال کې راځي چې تیر هفته ایرانی چارواکو ویلي وو چې پاکستان دې د دوی هغه سرحدي ساتونکو راخوشکول لپاره ټینګ ګامونه والی چې د دوی په ناڅه مود وړاندې وسوالو پاکستان ته تښتولي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په ولایتونو کې د رایو شمیرل پای ته رسیدلی او لومړنۍ نتیجو یو برخه به ډېر ژر اعلان کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور پرون مشال لړم ته ویل
د ټاکنو خپلواک کمیشن د دې په هڅه کې ده چې هر څه زر قسمي یا د فیصدي په اساس باندې پایلې د مطبوعاتو له لارې خلکو ته اعلان کړي. موږ په دې باندې کار کوو. همدا اوس موږ په محلاتو کې درې شمېرنې پروسه پای ته رسیدلې ده. موږ به ډېر زر د پایلو ورخې مرکزي دفتر ته راانتقال کړو.
د دې کمیشن په وینا د اپریل د 15 په ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خواوښه 1,000,000 خلکو برخه اخیستې وه. ملخوا د ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، کینیډا، هندوستان او پاکستان په شمول ځینو نورو ملکونو افغانانو ته مبارکي ورکړلې چې په ښه او سوله ییزه توګه یې انتخابات ترسره او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړي. هندوستان کې په عمومي انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوې ده. د ټاکنې به شپږ هفتې روانې وي چې د څارونکو په وینا پکې د واکمن کانګرس ګوند او د اپوزیشن هندو ملت پال ګوند بی جی پی ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. خو کارپوهان وایي نظر پوښتنې ښیي چې دغه عمومي انتخابات به د بی جی پی د ملت پال ګوند د کامیابۍ سبب شي او د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمني به ختمه کړي. نن انتخابات په شپږو شمال ختیځو انتخاباتي حلقو کې کیږي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د یوکران وزیر اعظم آرسنیف یاسینوک ویلي چې د دې ملک په مشرقي برخو کې د ځینو سرکاري ودانیو د نیول تر شا د روس لاس دی. نوموړی نن د حکومتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د یوکران ضد یو داسې پلان جوړ شوی چې له مخې بهرني پوځیان له سرحده وروړي او د یوکران خاوره نیسي. دغه په وینا دوی به د دې کار اجازه ورنه کړي. له دې وړاندې د یوکران سرپرست ولسمشر الکساندر تورچنوف نن لیتوانیا ته خپل سفر له دې وجه وځنډاوه چې پرون مظاهره چانو د اوکراین په دوو لویو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې څو سرکاري ودانۍ ونیولې. هغه له همدې امله د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه هم رابللې وه. او د شام د بشیر قنو د څار ډله وایي لږ تر لږه نهه کسان پرون د دې هیواد په ختیځ ښار هومس کې په یو موټر چاودنه کې وژل شول. دغه لندن میشته اداره وایي کېدای شي په پیښه کې د وژل شوو شمېره تر دې ډېره شي. د رپورټونو تر مخه وژل شوي کسان د بشر وسط رژیم مخالف وسلوال دي چې د پلان شوي وخت مخکې ته چاودنه شوې. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غړي پورتونه واوري. د پاکستان حکومت وای کورمه ایجنسی ته د بیکورشو خلکو واپسی شروع شوه او دوی سره حکومتي مرسته روانې دي. خدا کډوال وای د مشکلاتو سره مخ دي.
مو کورو لړان شول مو تا کوس حکومت شل شل لا کرو پی روکه خو مو یو کروڑ کورو لو اتا بوش ولو کنه.
د ایران پارلیمان پاکستان سره د تراګری ضد لوزنامه تایید کړي. کارپوهان دې ګام ته څنګه ګوري؟
دا به د دواړو ملکونو په حق کې د امن لپاره او د شګرۍ د کمې راتلو لپاره به د دواړو ملکونو مدد.
د خیبر پښتونخوا په 400 مردان او صوابۍ ضلعو کې پرون د پولیو ضد کمباین تر سره شو. په دغه موقع د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل
اداره کوم بچی دي دا صرف د یو کور بچی نه دي. یمنه ټول کوم له ټول کوم په حق تر ټول کوم ذمہواری ده چې د فیوچر سکیور کی.
دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړي په اخیری برخه کې بحثوار پروګرام زما کور زما کلی کې نن د افغانستان د ننګرهار سرشای سیمه حال درکو.
زموږ سیمه چې دا تقریبا ټوله وچه ده او بنه لري. خلک ډېرې کمې ځمکې لري او اکثره خلک په همدغه سوداګري او خوارۍ مزدوري بوختي. د خلکو اقتصادي وضع دومره ډېره ډاډ وړ نه ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل په کورم ایجنسی کې د علي شورزو متاثرونو د واپسي عمل د پیل کې دوه ورځې تخوا او شپه 1500 کورنۍ خپل سیمو ته په کامیابی سره رسیدلې دي. خو د خپل سیمو واپس شوي دغه متاثرین وای چې پوزي اپریشن په وخت د دوی کورونه لنګ شوي دي او د وسیدو قابل نه دي. حکومت دوی سره مرسته کوي خو دغه مرسته هم کافي نه دي. په دې لړ کې نور تفصيل امنګته زمنګ خبريال طارق اورغزای دی ریپورت.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د علي شورزو سیمې متاثرینو د واپسي عمل لا هم دوام لري. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د چارواکو په خبره چې تر اوسه شاوخوا 2500 خندانونه په کامیابۍ سره خپل کورونو ته ستانه کړی شول. له خپل سیمو ته واپس شوي د سیمې متاثرین وایي چې د استوګنې ځایونه د پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. د مرغان درې سیمې میراجان مشال رډیو ته وویل چې دوی دومره وس نه لري چې خپل لنګ شوي کورونو بیا آبادکاري وکړي.
الله کرو پی روکه خو موی وو کروڑ کرو نو ا تا بوش ولو کنا ا پي وو کرو نا کم بیا مونږ شو جوړه ولای کنا سا خپل کرو نا مو دورا بوت کی تا خپل سالو نا مو غاوی دا خیر ته یلا دغه خبره مو بل بس بل بیا نشته کنا.
زای متاثرینو په خبره چې پسیما کې پزورګونو داسې قرانشتا چې کورونه ډنګ شي ودی. په دې کې زینو کرونا جزوی او د زینو په مکمله توګه تبا شي ودی. د شمخي سیمې محمد شاه د حکومت غوښتنه کوي چې خپل کرونا د بیا په جوړولو کې ور سره د زر تر زر مرسته وشي.
نو د مو کرونا که روغ دی هغه روغ نه دی هغه په ختم باندې بدل دی سموت دی پوره پوره معاوضه لکه حکومت د بجوړ او د سوات والا ته ملو و هغه شانته موته معاوضه د بینک په ذریعه سره ملو شي نو حکومت نه او د عالمی ادارو نه یونایټیډ نیشن نه دا پر زور مطالبه کوو چې موته دا هغه شی ورسره وشي.
په سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وویل چې کورونا د بیا په جوړولو کې حکومت د سیمې متاثرینو سره د مرستې کولو اراده لري.
مطلب کوم طریقے سره روان شوی دی هغه مطابق بیا اخیری کې مو شیلټر جوړول که څنګه مو سزای ایریا دوا کومه ته دی هغه مکمل روان شوی او ایریا کې مو دغه خټه ته باندې آبادی وکړه.
او رغزوی جسی سره په پولا پالشزو سیمه کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوزی عملیات شوی دی. په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو خلاف پوزی عملیات د شروع کې دورسته د الشرزو سیمو خلکو خپل کورونا پریخي وو. مجاهد علي په خبره چې د دې میاش دویم نیټه نه شروع شوه د متاثرینو واپسی عمل به تر 9 نیټه پورې جاری وي چې بګې د پیتوی الشرزو شاوخوا 500 علاقو ته تر 3000 پورې خندانونه به واپس کول شي. تارک ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی هلته شمالي وزیرستان کې میرانشاه میرعلي او د تخیل سوداګرو او پېټرول اسوسییشن اتحادیې لخوا د سور زوراهسي احتجاج روان دي او دوی د احتجاج دغه سیمو ته د خوراکي موادو پېټرول او ډیزلو د رسد په لړ کې د ورپېخ مشکلاتو پر ضد کوي. دوی وايي په بیا بیا احتجاجونه کوي خو پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه ورته هیڅ توجه نه ورکوي. د مشال ریډیو همکار عمر دراز مو په نور حال خبروي.
د اتحادیو غړي وايي سیمه ته خوراکي مواد او پېټرول ډیزل په اسانه نشي وړلې او اف آر بنو سیدګي امنیتي پوسټا باندې امنیتي ځواکونو ورته ستونزې جوړې کړې. آل ٹریڈرز یونین شمالی وزیرستان صدر زین اللہ وائی پا بیا بیا احتجاجو نہ کوی خو نہ پوہیگی چستون زائے ولے نہ حل کیگی.
دا ټول لیارې سفسوی نوی امر پر میز احتجاج جاری کړه وی سدگی چک پوز بونه گاڑی نه پریز دی لکه چینی غړی دونا وریزا ڈیزل دوا کرے نہ پریز دی یار امیز دیتا پسوت چھی چے میز دا بار بار احتجاجی نہ کی چې دا می سره د یوتای ویلې شي خلک په 65 مبتلا دا چې کتو وزیرستان مونې جنگ مونې حالات تا.
محمد رحمان وای د سومیاشتونه ورته دغه مشکل جوړ شوه چې کلا خوراکي مواد بند کړي او کلا پېټرول او ډیزل. دوی وای په خپل اخستل شوه پرمړ باندې ورنه برا پیسې اخستلې شي.
د شمالي وزیرستان چې کیمو ټریډ یونین دا میرو د پولیټیکل ایجنټ دا پرمټ دا تا چې کیم دا میرو اوپم دا نن پولیټیکل ایجنٹ انتظامیه سه کسونه ته په قبضه شو ورکړای دا چې هغه کیزه پوڅه د ګوګل چک پوز باندې دا را دي چې نه پرمټ چې کیما دو امیر نه دی وې زری په ډیمانډ کو د پیسې کېل دا امیر دا پوزور استه جگن دا اپیل کی چې کیم دا نارو سلوک د امیر د شمالي وزیرستان د تجارتونو سره د دلورونو سره شي دا امیر نه رامه شي برداشت کولای.
رحمان زلی وای وړاندې هم تر 25 ورځې پورې تیل بن شوی ول او اوس یو ځل بیا ورته دغه مشکل جوړ شوی.
مختاج تقریبا 25 ورځې دا ډیزل بند شول بیا دا غوول پولیټیکل سره مرابطه وکړه اسلام آباد پر وشر دلی اسلام آباد نہ بیا رو خلوص کرل جی کیندا ویسے دت بیا ڈر وسلای دی ڈیزل باند دی ٹینکی ڈا کی ویلوڑی دی او خال تا دمرا مشکلات تے جے گاڑی پر روڈ ویلوڑ دی میز پہ گناہ نہ پی دی تے یارا خو وازی قشی تے یارا یاد پریشن وجہ دے پورا بندوی یا پر بلا مسئلہ در بندوی
دغه مشکل پ وجہ بنو میران شاہ سڑک باندے گنش میر ڈک ٹرکونا ولاڑ دی دغلتا یو ڈرائیور گوہر ایوب وائی امنیتی پوستا باندے چه ورشی نو واپس یکڑی او پر سڑکی لوڈ گاڑے دا سوبرزو ولاڑ دے
او باسا دو تاریک نه دره ولای نمی بیا او که خلوصا دول یار دیره چه ویرا غلی او سار ویل چه میستا کور کم اندر تا آدر نظر اوگلا چه کلا ایس آدر رسی بیوی توس میز ولی پریزی میستا ہوئے چه اپسو او کورا یو تری مای باس سے کئی لرائی تاکلیف او پدا گا چه در ورگل اندر خوچه ودا روی خوچه یغام چه ٹرانگوائی وچه انتظارا چه نانو تابو
کلامو چه پا دیارا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامی سر تماس ونی و نو دا انتظامی چارواکو وی دغه ستونزو په اړه د اتحادیه مشرانو سره خبرې شوې او ضربه حل ولټوي. د اتحادیه مشران وای په بیا بیا ور باندې خوراکي مواد او پېټرول ډیزل بندول شي او ځای تنظیمي نه غوښتنه کوي چې دغه مشکل ته پاملرنه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
نن د ګل ورځ ده او د ژمنې سره سم به درته د رواني ګړۍ په اخري برخه کې زما کور زما کلی خبرونه وړاندې کوو. خو ورزو د ریپورټونو سلسلې ته، نن د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو یو وار بیا ویلي چې د کوټې نه د تختول شوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسي نوم دی د وسلوالو طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په لیست کې شامل کړی شي. د دې ګوندونو په خبره دوی همدا غوښتنه د پاکستان د مرکزي حکومت نه په وار وار کړې ده، خو تر اوسه منل شوی نه ده. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو د دوشنبه په غرمه په یو خبري غونډه کې بیا هم له پاکستاني حکومت خواست کړی چې له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسي نوم دی په هغه لیست کې ولیکل سي چې د بندي طالبانو په تبادله کې به د وسلوالو لخوا راخوشي کیږي. د صوبې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو تر دې وړاندې هم په یو خبري غونډه کې همدا غوښتنه کړې وه، خو وايي تر اوسه یې دا غوښتنه منل سوې نه ده. د عوامي نېشنل ګوند د صوبې جنرال سیکرټري رشید ناصر په دې خبري غونډه کې وویل ستم ظریفي دا چې د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترخواست ورسته هم تر اوسه پورې د پاکستان مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په لیست کې د ارباب ظاهر کاسي نوم تر ننه پورې اچول نه دی. په دې خبري غونډه کې چې په کې د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي ګډون درلود، ټولو په خپل وار سره بیا هم له پاکستانی حکومت غوښتنه وکړه چې د کاسي نوم دې ژر تر ژره په دې لیست کې واچول سي. د پاکستان مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټي په دې خبري غونډه کې وویل دوی ته هغه لامل لا هم معلوم نه دی چې ولې د ارباب ظاهر کاسي نوم د قیدیانو د تبادله په لیست کې نه لیکل کیږي. مشته دغه وجه معلوم نه دی چې لکبل یې د ارباب کاسي نوم ولې په دې لیست کې نه اچول کیږي، ځکه خو موږ ټول یو ری بیا را یو ځای سوي یو او له مرکزی حکومت او له مذاکراتي کمیټې یو دا خواست کوي چې د ارباب ظاهر کاسي نوم دی په دې لیست کې ولیکل سي. په دې ورسیو کې پاکستانی حکومت له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو لړۍ پایل کړي چې د ځینو سیاستوالو په خبره په دې لړ کې به د پاکستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي، چې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه خواست کوي د قیدیانو په دې تبادله کې د تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسي هم راخوشي کړل سي. باید وویل سي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او په کوټه کې د کاسي ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسي د 2013 یسوي کال د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه د کوټې له پټیل سړک څخه نامعلوم وسلوال او تښتولی و چې تر اوسه یې د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو ځینې سرچینې وایي د کاسي د تښتولو تر شا وسلوال طالبان کېدلی سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
او اوس ورزو د افغانستان د انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د ختیز ولایتونو مرکزونو ته د غنو ولسوالیو نه د رایو صندوقونه رسیدلې دي خو لا هم په یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو کې د رایو ډاک صندوقونه مرکزونو ته نه دي رسیدلې چارواکي وایي چې کوشش کوي ډیر زر په لومړي سر کې د ولایتونو مرکزونو نه او بیا یې د ټاکنو د خپلواک کمیشن مرکزی دفتر ته ورسوي په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي
د افغانستان په ختیس کې د اکثره ولسوالیو د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي خو د یو شمیر لرو پرتو سیمو څخه لا هم د رایو صندوقونه د ځینو ستونزو له امله په ولسوالیو کې پاتې دي ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته پکې له ډیرو ولسوالیو څخه د رایو صندوقونه را رسیدلي دي د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر اختر محمد اجمل د اتوار په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا اکثر ولسوالیو ورته د رایو صندوقونه او نور اړین مواد ورسېدلي چې ډیر ژر به یې پلازمینې کابل ته ولېږدوي
کوم مواد چې تاسو اوس ګورئ دغه د مراکزونه د بکسونه او همدارنګه د نتایج فورمې دي چې موږ دلته د نن ورځ زموږ د انټیک مرحله ده چې ولسوالۍ ناظمینو صاحبینه هغه اساس مواد چې دی بیرته موږ ستانه شوي دي دوی ته موږ تصمیم اخلو او زر تر زره به مرکز ته ولېږل شي
د کونړ ولایت له څوارلس ولسوالیو څخه د لسو هغو د رایو صندوقونه مرکز اسدآباد ته را رسېدلي دي په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ظاهر اکبری مشال راډیو ته وویل چې د پاتې ټاکنیزو موادو لپاره یې پلان جوړ کړی چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د دغه ولایت مرکز اسدآباد ته راورسوي
ولسوالیو او د مرکز مواد خپله موږ بیرته مرکزي ګودام ته رسېدلي دي یعنې ولایتي ګودام ته څلور ولسوالۍ پاتې دي چې هغه هم امنیتي ګودامونه پلان لري چې را انتقال کړي
په نورستان کې د یو شمېر هغو ولسوالیو څخه چې د واوري ورېدو له امله یې لارې بندې دي او یا پکې امنیتي ستونزې لیدل کیږي د رایو صندوقونه یې د ولسوالیو مرکزونو ته وړل شوي د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر عزت الله حلیم وایي چې هڅه یې پیل کړې چې ټاکنیز مواد او د رایو صندوقونه لومړی د نورستان مرکز پارون ته او بیا یې کابل ته ولېږدوي
اوس لا ولسوالۍ مرکزونو ته هم د بعض مراکزو راجنونه مواد نه دي راجنه شوي بل برف کوچونه شولي ټول پیانه راځي ځکه چې موټر تلی ساعت کم موټر نه ځي
په لغمان کې هم د اکثره ولسوالیو صندوقونه مرکز مهترلام ته رسیدلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا ډیر ژر به یې په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ولېږدوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
بلخوا وزیر اعظم میانوا شریف په افغانستان کې په کامیاب صدارتي انتخاباتو افغان مشرانو ولست مبارکي ویلې ده او ویلې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د نوي افغان مشرولې سره په ګډه کار کوي دا راز د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلې د دړکو او خراب موسم باوجود افغان ولست ډیر په نرتوب سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نازمنګ خبريال احمد الله را کوي
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې صدارتي ټاکنې کامیابی سره په ترسره کېدو افغان مشرولۍ او ولست ته مبارکي ورکړې ده او تمه سرګند کړې ده چې دینه با جمهوریت مستحکم کېدو سره سره په سیمه کې امن هم راشي بیان کې زیاته کړې شوې ده چې افغانستان د پاکستان ورور ملک دی او افغانستان کې جمهوریت مستحکم کول کې به نه صرف پاکستان مرسته کوي بلکې په سیمه کې استحکام راوستلو لپاره به د نوي افغان مشرولۍ سره په ګډه کار هم کوي بلخو د پاکستان خارجه دفتر په افغانستان کې پونم نا صدارتي ټاکنو کې دوه افغان ولسته مبارکي ورکړې ده د خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې افغان ولسته د ډړکو او خراب موسم باوجود بادري سره په انتخابي عمل کې برخه واخسته او د عمل نه په افغانستان کې د پونم نا اقتدار لار هواره شو همداراز د فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر هم د انتخابي عمل ستاینه کړې ده او ویلې دي چې افغان ولست په خطوګه په ټاکنو کې برخه واخسته او خپل رائے استعمال کړه مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپو قریش خټک نه تپوس وکړو چې پراتلونکو کې د پاکستان حکومت د افغانستان نوی حکومت سره تعلقاتو ته څنګه ګوري.
پاکستان او افغانستان په منځ کې څومره شخړې دي او څومره لانجې دي، نو هغه د پاکستان د فوجي حکومتونو پیداوار دی نه چې د جمهوري حکومتونو. زه دا ګڼم چې هلته کې جمهوریت چړډ مضبوطه شي نو دا به پاکستان لپاره هم ګټورې. پاکستان د دې خپل کور بټي کول غواړي چې د پاکستان نه څوک په افغانستان کې لاسوانه نه کوي، که څوک په افغانستان کې د پاکستان نه لاسوانه کوي، ترګر ګروپونه چې دي هغه د پاکستان په خاوره باندې اوسېږي او په افغانستان کې کاروای نه کوي، نو که دا قسمه کاروای نه کېږي نو ټول نه اول شک او ګوته چې دی دا به پاکستان ته نیولې کېږي. هغه که هلته نوی حکومت او که زوړ حکومت وي، نو پاکستان د خپل کور ټي کول غواړي نو هلې به په الزامونه نه لګي.
د بارنو چارو کارپو ډاکټر فخرالاسلام وایي چې پاکستان او د افغانستان نوی حکومت له پکار دي چې د تورونو په ځای خپل منځ کې تعلقاتو ته وده ورکړي.
افغانستان او پاکستان داسې دوه ګاونډي هېوادونه دي چې د دې تر منځ ډېر مشترکات دي، نو زه فکر کوم چې د دې دواړو ملکونو منځ سیوا د دې نه بدر نشته چې یو بل ته وایي. په پاکستان کې موږ غواړو چې امن دي، دلته د ترقي وشي او پرمختګ دي وشي، نو هغې دپاره هم زمونږ د افغانستان سره دوستي ضروري ده. نو زه فکر کوم چې دا داسې مسله ده چې دې کې دواړو ملکونو مجبوري ده چې د یو بل سره دوستي وساتي. دا وي چې د مجبورۍ په ځای باندې د زړه د اخلاص او په کله او مټ باندې د یو بل سره دوستي وشي.
یاد دي وی چې د تیری خالی په ورځ په افغانستان کې صدارتي ټاکنې شوې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی، امان الله خان یو ستر انسان،
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یوروشن فکر سره،
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده،
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره،
تاجی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور وره ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د پاچا خان بابا اس یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی دغه هفتوار پروګرام د زیارت او جمعه پر زوریدل شي. د ایران پر لیبان د یو قانون منځوري ورکړی دا چې لمخبه یې اوس پاکستان او ایران د ترهګرو خلاف د کارویانو لپاره د یو بل سره معلومات شریکول شي. د دې قانون د اهمیت، ضرورت او حیثیت په اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د ریپورت را لګیلی.
د ایرانی خبری ایجنسی تر مخه د دغه هیواد پارلیمان د پاکستان سره د سکیورټی لوزنامې پخلی کړی دی چې ورسره به اوس دواړه ملکونه د ترهګرۍ مخنیوي لړکې د یو بل مرستې کولی شي. د نوي قانون تر مخه به دواړه ملکونه د ترهګرو او جرایم پیشه خلکو په اړه یو بل سره د معلوماتو او استخباراتو بدلون کوي او کولی به شي د داسې خلکو یا ډلو په ضد په شریکه کاروایی وکړي. پاکستان کې کارپوهان دغه بل او قانون ته څنګه ګوري؟ په دې اړه مو د خارجه چارو کارپو پروفیسر حسن اسکرین ته نو د اوی چې د قانون نه زیات ضرورت د عملی اقداماتو وی دی زیاتوی.
قانون کی ایک اپنی حیثیت ہے لیکن اصل میں کس حد تک ایک دوسرے سے یہ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں.
د قانون یو خپل حیثیت دی خو اصل کې دا خلک به څومره د یو بل سره مرستې کوي دې ته قتل پکار دی، او خاص کر چې تیره لګه موده کې ایران په پاکستان د خپلو سرحدي محافظانو د تختولو تورونه لګولی وو او د هغې وروسته یې په میډیا څنګه خبرې کولې، نو امید دی چې دغه قانون سره به دا قسمه صورتحال نه پیدا کیږي. خدا بر راتلونکو وخت خای چې دا قانون څومره مؤثره دی او اصل طریقه کار به څه وي، نو هله قانون عملی شکل اخلي.
اصل طریقه کار کیا ہوگا تب قانون کو عملی شکل لیتا.
همداراز مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای پاکستان ته دا قسمه لوزنامو ډیر ضرورت دی، ځکه چې یو طرف ته گاونډي ملکونه د دنګیله کوي نو بل طرف ته پاکستان ته پخپله هم خطر ده.
دا یو مثبت قدم دی. موږ
چی پاکستان نا دا شکایت افغانستان ہم کئی دا شکایت ایران ہم کئی دا شکایت چین ہم کئی اور ہند سر کو خیر مونگ حق گڑھو بے وجہ باندھے دا پاکستان امیج ہم خرابے دو اور پاکستان تک پل ہم وسطی دے دا خطرات درپیش دی دا نور من کننا چی دا سے خلق بے خورا پلیشی چی حالا مونگ تا مسائل پیدا کئی دا با دا دوارو من کنو پا حق کی دا دا امن دا پارا اور دا شکر دی کہ کمی راکلو دا پارا با دا دوارو من کنو مدد کئی
دا یادوانی دا چی دا ایران کابینے دا دے بل منظوری ڈیرا مخ کے ورکڑے وا او تیر کال مارچ میاش کے دا بل ایوان تا دا پخلی دا پارا اڑان دکڑے شو پکم چی دا خارجہ چارو او کامی سلامت کمیٹے او بحث اکڑو ریاض موسا خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د روانې غړې نیمای ته ورسېدو درې نیمه بجې کېدونکې دي د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې زاورو
پاکستان کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداره وایي د کورم څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو څخه د علي شیرزو د سیمې 2.5 زره کورنۍ واپس خپلو کلو ته تللي دي. د بلوچستان په بلوڅ میشته قلات سیمه کې د دوشنبه په غرمه د پاکستاني پوځ یو هلیکاپټر لیدلی او وجاړ شوی دی. د پاکستاني پوځ د اماړي کوڅانګې آیس پیر ویلي هلیکاپټر د څه تخنیکي خرابۍ له امله بیړنۍ ناسته کړې. خو کلي سرچینې مشال ریډي ته ویلي چې کېدای شي دغه هلیکاپټر د پاکستان څخه آزادي غوښتونکو بلوڅو ویشتلی وي. د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او د تخیل سوداګرو د پټرول اسوسیشن اتحادیې غړو د څو ورځو راهیسې له دې وجې احتجاج شروع کړی چې په وینا پولیټیکل انتظامیه د دغه ځایونو ته ډیزل او پټرول نه ورکوي. د ایران پارلیمنت د پاکستان سره د امنیتي همکارۍ تړون منظور کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه پرون پاس شوې دی بل او تړون موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په ضد مرستې نورې پیاوړې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په ولایتونو کې د رایو شمیرل پای ته رسېدلی او لومړنیو نتیجو یوه برخه به ډېر زر اعلان کړي. د چارواکو په وینا د اپریل د 15مې په ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خواوشا 2 میلیونه افغانانو برخه اخیستل. هندوستان کې په عمومي انتخاباتو کې رای اچونه شروع شوې ده. دا ټاکنې به شپږ هفتې روانې وي چې د څارونکو په وینا پکې د واکمن کانګرس ګوند او د اپوزیشن ګوند بي جي پي تر منځ د سختې مقابلې امکان دی. او د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک ویلي چې د دې ملک په مشرقي برخو کې د ځینو سرکاري ودانیو د نیولو تر شا د روس لاس دی.
او د بشیر غواخ نامو د خبرونو لنډیز واوري د اوستر تازه منګ خبريال د اسلام آباد نه احمد الله د زنې کورنۍ ورسپانه مهم ټکی لوستي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو او حکومتي کمیټو سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې حکومت د 14 غیر عسکري طالبان قیدیانو د خوشی کولو فیصله کړې ده او 19 غیر عسکري قیدیان یې وړاندې هم خوشی کړې دي. اداري لیکي چې د طالبانو هم دا ذمہواري جوړي کې چې د حکومت مطالبه اومني او غیر عسکري قیدیان په فوري توګه خوشی کړي. نو دا پیغام به ترې ترلاسه شي چې طالبان هم مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. اداري لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو کې اوس هم شکونه موجود دي او صورتحال په مکمله توګه واضح نه دي. او دا وجه ده چې داخله چارو وزیر ویلي دي چې موږ غواړو چې طالبانو لخوا واضح او اصل نکات مخې ته راشي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې حالات کړکېچن دي. نو حکومت د صبر او تحمل نه کار اخلي او معاملات مخ په وړاندې بوتلو کوشش کوي. نو هیله ده چې حکومت او طالبان دواړه با سنجیدګۍ سره معاملات د حل کولو کوشش کوي چې ملک یو وار بیا امن په ځای شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان ته دا وخت د امن ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې معاشي ترقۍ لپاره ضروري ده چې ملکي حالات ښه وي. نو حکومت د مذاکراتو د لارې په ملک کې امن قائمول غواړي او طالبانو لخوا د جنگ بندۍ وروسته په ملک کې حالات تر ډېره حده ښه شوي هم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې دواړه د نیک نیتۍ سره دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي چې دا شان په صحیح مانو کې په ملک کې یو وار بیا امن راشي. چنګ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تیرې خالي په ورځ افغانستان
کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د ترهګرو لخوا د دړکو باوجود افغان ولس په ګڼ شمېر کې خپل ووټونه واچول. ادارې لیکي چې تیرو ټاکنو په شان موجوده ټاکنې کامیابۍ سره ترسره کولو لپاره پاکستان افغان حکومت او ولس سره د هر قسمه مرستې کولو پیشکش کړی و. خو د دې هر څه باوجود افغان ولسمشر حامد کرزی په هره موقع په پاکستان تورونه لګوي او افغانستان کې هره د ترهګرۍ کېدونکو پیښې کې ورته د پاکستان لاس ښکاري. ادارې لیکي چې صدارتي انتخابات په پوره نتوګه کېدو وروسته دا امید ساتل پکار دي چې نوی صدر به افغان ولس لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې به خپل مثبت رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړۍ والو مطبوعاتو برخه کې درته د سی بي اس ټي وي وی پانی و مقاله وړاندې کوو. وايي پاکستان کې مرکزی اپوزیشن ګوند غواړي چې په کار دی په پارلیمان کې په هغه موضوع خبري وشي چې د مارچ په میاشت کې د کوم یو هیواد لخوا پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړل شوی دی. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې راغلی د مولا عمر برکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. مختصره ده چې نوموړی به د افغانانو د خوخو او غوښتنو هم پابند وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د سی بي اس ټي وي ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی په پاکستان کې زیاتره پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته یو نیم ارب ډالر د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی دی او دارنګ د دې مالی مرستو هدف د جنوبی شاله یو اټومي هواد سره ممکنه متنازع امنیتی تړون کول دي. د مارچ میاشتې په لومبیو کې د پاکستان د کرنسي ذخیره تر 9.5 ارب ډالرو ته زیاتې شوې. پاکستان حکومت د کوم هواد نوم نه دی اخیستی خو وایي چې دا د یو اسلامي دوست هواد لخوا ورکړل شوې دي چې دارنګ د پاکستان د کمزور اقتصاد ملاتړ وکړي. د پاکستان په مرکزی بانک کې چارواکو ردی خبر پخلی کړي چې دا پیسې له سعودي عربه راغلي دي او د حکومت مخالفه ګوندونه غواړي چې حکومت د دې وضاحت وکړي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان له سعودي عرب سره اوږدې دفاعي اړیکې لري او په تیر وختونو کې پاکستان د سعودي عرب د مرستې لپاره دغه هیواد ته پوځونه هم لګلي دي او دا رنګ پاکستانی عسکرو د سعودي عرب د پوځانو په یونیفارم کې د دې هیواد دننه خپل خدمات ترسره کړي دي. د پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاه په قومي سمبلی کې ویلي دي باید چې حکومت سعودي ته د وسلو یا پوځانو ورکولو ډډه وکړي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر فاروق حمید خان وایي دا ګونګسې وروستو له هغو رپورټونو مخې ته راغلي چې پکې ویل شوي ښکاري داسې چې پاکستان د سعودي عرب په وینا د شام د سنی یاغیانو مرسته کول غواړي. د اپوزیشن ګوند یو بل غړی د نوم نه خودلو په شرط وایي پاکستان دا مهال د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سړه جګړه کې راګیر دی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د کال 1999 د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر مولا عمر د تل لپاره ځان د افغانستان مشر وټاکو. باوجود د دې چې څه باندې 99% افغانانو د طالبانو یاد مشر لیدلې هم دوو، مولا عمر اوس هم پټ دی او په واک کې د راتلو لپاره یې خونړی جنگ ته دوام ورکړی او یوازې د خپل هغه ریډیو د لارې فرمانونه جاری کوي چې په خبرونو کې یې ډېره لږه رښتیا وي. د دې یو حکم دا هم وو چې څوک ګیره وړ کړي یا بغیر لټوپۍ بهر ته وځي نو سزا به ورکول شي. خو اوس اتلس کاله پس حالات داسې دي چې په افغانستان کې د ولسمشري اته کاندیدان دي او ټول ولس ته معلوم دي افغانان د دوی پر شخصي ژوند او سیاسي نظریو تنقید کولی شي. د مولا عمر برعکس د افغانستان راتلونکي ولسمشر به د قانون او پارلیمان پابند وي. مختصره دا چې نوموړی به د افغانانو د خوښو او غوښتنو هم پابند وي. په افغانستان کې د دې هیرانوونکي بدلون سوچ امریکا څخه باندې لس کاله وړاندې کړی وو. په افغانستان کې یو ظالم رژیم وو چې په خپلو وګړو به یې ظلم کولو. حمله دې وجې نړیوالې ټولنې هم خپل ځان خوندي نه احساسوو او همدارس بیا د 11 سپتمبر ترګر بدون رامخته شو. جمهوریت ریاستونه د نړیوال امنیت لپاره ضروری وي او همدغه وجه وه چې امریکایي په افغانستان کې د طالبانو رژیم ختم کړو او داسې هلې ځلې شروع کړې چې په افغانستان کې یو داسې سیاسي نظام رامخته کړي چې پکې افغانان په آزادانه توګه د خپل خوخي مشران منتخب کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږی د نړۍ په حال کې د یوکرين حالاتو نه مخبرو. په داسې حال کې چې 13 میاشت روس د یوکرين کرایمیا سیمه د ځان سره شامل کړه، پرون د یوکرين په درې نورو لوی خارونو کې هم روس پلو مظاهری شوه چې پکې د حکومت نه دغه خارونه د بیلولو او روس سره د شاملولو په لړ کې د ریفرندم غوښتنه شوې ده. په دې حق له نور تفصیل به د یو بیلند د مینا پاسواري د یوکرین په مشرقي برخه کې په درېو لوی خارونو کې روس پلو مظاهرینو په حکومتي ودانیو بلوا کړې ده. په دې پرونی پیخه کې یو شمیر مظاهرین د پولیسواله د حفاظتي کرخې نه تیر شو او په خرکیف کې یو سیمه ایز انتظامی دفتر ته ننوتل. پولیسواله د دغه مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال ونه کړو او دوی په دې ودانۍ د روس جنډه ودروله. پرون د دې نه وړاندې روس پلو فعالینو په دونیتسک ښار کې انتظامی دفتر په خپله ولقه کې واخیسته. دا راز په لوهانسک ښار کې هم مظاهرینو د ریاست په امنیتي دفتر حمله وکړه. ځینې مظاهرینو غوښتنه کوله چې دوی ته په دې ښارونو کې هم د کرایمیا په سیر د روس سره د ملګري کېدلو لپاره د ریفرنډم حق ورکړل شي. دا درې واړه ښارونه په یوکرین کې د روس پولې ته نږدې دي. بلخوا د یوکرین عبوري صدر الکساندر تورچینوف لیتوانیا ته خپل ټاکل شوی د نن ورځې یعنی ګول د ورځې سفر په دې غرض وزنډوه چې د دې نه آرامۍ حل ولټوي. هلته د یوکرین وزیر داخله د روس په صدر ولادیمیر پوټین او د یوکرین په لرې کړی شوی صدر ویکټر یانوکوویچ تور ولګوه چې د مظاهرینو ته یې د بیلتون غوښتنې او نه آرامۍ پیدا کولو لپاره پیسې ورکړې دي. وزارت داخله وایي ډېر زر به د ښارونو کې امن پر ځای کړی شي. هلته د یوکرین ټلویزیون وای په لوهانسک کې مظاهرینو غوښتنه کړې چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول شوي ملګري دې خوشی کړی شي. ریپورټونه وایي په دې وروستیو کې امنیتي ادارو لوهانسک ښار کې د یوکرینی چارواکو د لرې کولو د سازش په تور کې 15 تنه فعالین نیولي دي. دا ریپورټونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې تیره هفته د روس وفاقي امنیتي ادارې ویلي وو د روس خلاف د بریدونو د سازش په تور کې 25 یوکرینیان نیولي دي. بلخوا د چک ریپبلک صدر میلوس زیمان وړاندیز کړی چې که روس د یوکرین د مشرقي برخې قبضه کولو هڅه کوي نو پکار دي چې غربي نړۍ یې پر خلاف لا نور سخت ګامونه پورته کړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی 13 ورځ په پیښور بخنه غواړم. 400 مردان او سوابې ضلعو کې د صحت د انصاف په نوم د پولیو ویکسینیشن په سخت امنیتی څارنه کې سرته ورسیده او د صحت چارواکو ویل دي چې خواوشا دیار لسلک ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي دي. سینیئر صوبای وزیر او د صحت صوبای وزیر شهرام ترکی په خپل د مهم څارنه وکړه. نور تفصيل د غلام غوث په ریپورت کې.
په پیښور 400 مردان او سوابۍ کې 13 ورځ د صحت د انصاف په نوم د پولیو ویکسینیشن په سخته امنیتی څارنه کې سرته رسیدلې ده. په دې مهال د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی 13 ورځ په 400 مردان سوابۍ او پیښور کې د دې مهم په خپله څارنه وکړه او د خبريالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې په 400 مردان او سوابۍ کې په لومړي ځل د مهم ترسره کیږي.
پیښور کې دا لسم راوند دی جبکې په سوابۍ مردان 400 کې دا اولنی راوند دی. څلور راوندز به 6, 16, 20 او 27 اپریل پورې
موږ دا میسج ټول ته کنوي کوو چې دا رقم بچی دي دا صرف د یو کور بچی نه دي. ایمان ټول قوم رټول قوم په حق دی او ټول قوم ذمہواری ده چې د فیوچر سکیور کی.
د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل چې پکار دا ټول ولس د پولیو په کمپینونو کې برخه واخلي ځکه چې د پولیو له وجې ټول قوم ته زیان رسیدلی شي او کچېری دوی د پولیو مخه وننیوله نو په راتلونکي کې په دوی باندې سفری بندیزونه لګیدلی شي.
دا زموږ میشن دی، دا زموږ مقصد دی چې دا کمی بیماری دلته په د پولیو والی سره دي دا ډېر خطرناک دي. دین زموږ ماشومانو فیوچر چې ګمندنو ته نقصان رسېدلی شي او بیشي هغې ته چې ګمندنو دې طرف ته لړ شي چې پولیو وایرس کنټرول نه شي نو کوم زموږ وروڼه چې بهر ځي کاروبار لځي روزګار لځي چکر لځي عمرې حج لځي په هغې باندې سبا له چېرته بین ونه لګي.
په پیښور 400 مردان او سوابۍ کې د صحت د چارواکو په وینا 13 ورځ شاوخوا 45 لکه د 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو ویکسین او د ویټامین ای قطرې ورکړې شوې دي او دا دی هم یادوی چې موجوده صوبایي حکومت د هغې وروستو د سیحت د انصاف دا پروګرام پیل کړی دی کله چې د سیحت نړیوالې ادارې WHO پېښور د پولیو د وایرس د خورولو لپاره تر ټولو خطرناک ځای وګرځولو. بلې خوا ته په قبایلي سیمو جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو بندیز لګول شوی دی او په بنو کې هم د یوې کورنۍ په درې ماشومانو کې د پولیو ناروغي رامخیته شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس وخت شوه ده د مشال ریډیو د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی د نن ورځې په زما کور زما کلی خبرونه کې زمون خبريال باز محمد عابد تاسو د افغانستان د ننګرهار ولایت د سرشاهي سیمې ته بیایي چې دغلته د خلکو د ژوند جواک او نورو حالاتو په اړه تاسو ته تفصیل درکوي. راځي چې په ګړی واره.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او زما کور زما کلی خبرونه کی د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د سارشای کلی تراغلم. د سارشای کلی د جلال آباد نه المرخاته طرف ته په 1.5 کیلومتره کې په واقع دی. دغه کلی سومره په خوانه قدامت لري او د کله نه دا آباد دی. دغه کلی لسو تنو مشرانو سره ناستیم. اول براته مشر خپل ځان راو پیژني او بیا براته د کلی په تاریخي ارزښت باندې وای.
زما نوم تقی الله تقی دی، د روداتو ولسوالۍ د سرشاهي اوسیدونکی یم. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار نه د 1.5-2 کیلومتره په واټن پرته ولسوالۍ ده. د جلال آباد تورخم د لوی لارې جنوب لور ته تقریبا شپږنیمو لوی کاریو نه جوړه ده چې بیا ته له 500 ډیر لوی واړه کلی لري.
تاسو یادونه وکړه چې شپږنیمې قریې او 250 لوی واړه کلی لري. نو د ده بیا سلور خو ته کوم ولسوالۍ پرتې دي؟
د ده جنوب لویدیز لورې ته د هسکې مینې ولسوالۍ ده، لویدیز لورې ته د چپلهار ولسوالۍ ده، او ختیځ لورې ته چې ده د بچکوټ او د کوټ ولسوالۍ پرته ده. همداراز شمال لورې ته د ګردیکس سیمه ده او سمرخېلو سیمې پرتې دي.
د شرشی بازار د پخوانه داسې د یو تجارتي مارکیټ په نوم باندې مشهور و. پخوا به کیسه تجارت کېدل؟
د سرشی بازار خو ډېر یو مشهور بازار و چې د ننګرهار په کچه که سړی ووی یا د سډیر وړو ولایتونو په کچه وګوري، د دې بازار څارې په دغه ډېر وړو ولایتونو کې. نو دا ډېر لوی او ښایسته بازار و. د یو چوک لر او څلور لورو ته اجادې لرلې. په هغه وخت کې دلته دغه د مافي مالونه به چې د پاکستان یا د جاپان او د دغه سیمو پاکستان ته راتلل، او بیا سرشی ته راتلل، او د سرشی نه به د کاچاکي توګه باندې خلکو جلال آباد ښار او تر کابل او د افغانستان ډېر ولایتونو ته به دغه ځای تلل. له دغه لحاظه دغه بازار ډېر مشهور بازار او ډېر ښه مارکیټ لري په هغه وخت کې.
اوس چې زه ګورم دغه بازار کې ډېری کوسي جوړې شوې دي، بازار وسط منډلې دی، د خلکو کاروبار پکې څنګه دی؟
بازار وسط خود د پخوا چې ماته ته ویل دا ډېر لوی بازار او ستر بازار و. خو کاروبار داسې دی چې دغه زموږ سیمه چې دا د رودات تقریبا ټوله وچه ده، اوبه نه لري، خلک یې ډېرې کمې ځمکې لري، او اکثره خلک یې په همدغه سوداګرۍ او خوارۍ مزدورۍ بوخت دي. د خلکو اقتصادي وضع دومره ډېره د ډاډ وړ نه ده.
دلته داسې پخوانۍ کلاګانې شته دي چې تاریخي قدامت ولري؟
دلته ډېر زیات پخوانۍ کلاګانې شته دي. لومړی دغه خپل ستر جومات تر سلطان جومات په نوم باندې یادېږي. یو مهال داسې وخت و چې کوټ ډېره زیاته فاصله لري د سرشهي سره، دیبالا بړو کوټ، د دغه ځای نه به د جمعې لمانځه لپاره خلک دغه جومات ته راتلل. دغه سلطان جومات ډېر مشهور جومات و. همداسې کلاګانې شته دی چې لکه د میرانو کلی په نوم باندې، د هغه ځای نه شروع ده، مزینه ده، کډې ده، اسارک دے التا یو کلا دے شکانو کلی پنوم بانی دی کی چڈیر لوی کلا دا مشهور کلا دا
پدغه سیمه کی ما دی وی کلا نا وری دی دی چی د بٹن پنوم یو دروازه لری او ویل کی گی چی پدغه کی وسم ډیر زیات کورونه دی او خ گن بودو باشته پکی دغل تبه سوزره کورونه وی او دغه کورونو جوړخ څنګه شوی دی
د بٹن دروازې پنوم بانی چی دغه کله خدای می دی غاړه نه بندی چی پسلګونو کورونه پدغه کلی کیشته دی ول پ یو دیوال چی جیک شه پدغه غوندو کورو ګرځیدای شي او بیرته ما کوم ځای نه چی جیک شو یا غلط راتلش دومره ډیر نفوس لري دغه کله
استاد کلی کی داسې مشهور زیارتونه چې زنانه ورزی یا تنارینه ورزی نظرونه ورته ورولي دغه سې کوم زیارت لري
دا زیارتونه خو ډیر زیات ول پخا د شان کېدل زنانه به ورتللی والته به سوالونه کول د واگانې به کولی ول د وخت په تیریدو سره دغه سر انقلاب په تیریدو سره دغه شان اوس لمنځه تللی دي زیارتونه شته دي د تور بابا په نوم باندې زیارت شته چلګزی بابا په نوم باندې زیارت شته دي جوړه میران ورته موږ یو دغه سې زیارتونه دلته شته دي په خپل په درګي کې زیارتونه شته دي ته خلک دي
بل رو د مخامخې ما بیا به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته د دغه حصار شاهي کلي په تعلیمي وضعیت باندې وغږېږي.
زما نوم محمد صابر دی، د رودات ولسوالۍ د حصار شاهي اوسېدونکی. د رودات په ولسوالۍ کې تعلیمي کچه ډېره کمزورې ده، مکتبونه هم کم دي، تعمیرونه هم کم دي او مشکلات ډېر زیات دي په روداتو کې، او رودات مسلکي معلم ته ډېر سخت ضرورت لري. پروداتو کې یوازې تعلیم مشکل نه دی، پروداتو کې ډېر مشکلات دي، د کلینیک نه لري، شفاخانه نه لري. موږ مریضان اکثره پاکستان ته انتقالو او د پاکستان لارې ډېرې خرابې دي او د پولیس سره هم ډېر بد ورخود دی په پاکستان کې. نو موږ د شفاخانو د کلینیکونو مشکل هم لرو، د پاکو اوبو څاګانې ډېرې کمزورې دي، نشته د پاکو اوبو دغه هم لرو مشکل لرو، او د معرف مشکل دا درې مشکل او عمده مشکلونه زموږ چې موږ په روداتو کې لرو هېڅ پاملرنه ورته نه.
ولې په کلي کې کلینیک نشته؟
یو په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی، هغه هم ډېر کمزوره کلینیک دی، اول خو ورته دوا نه راځي او که دوا راشي هغه د کلینیک د ډاکټرانو د خوا نه سمه چاته نه ورکول کېږي، او هر سړي خپل تجارت جوړ کړی او خپل تجارت دپاره کار نه کوي.
تاسو خو راته د صحت په باره کې ویل چې ستونزه موجوده ده، د تعلیم په برخه کې موجوده ده، ستاسو د دې کلي خلک زراعتي وضعیت څنګه دی؟ داسې ځمکې خلک لري؟
ځمکې ډېرې کمې دي خلکو ته، هېڅ ځمکې نه پاتې په زراعتي ځمکې، کلاګانې جوړې شوې دي او بل د اوبو وچکالي ده، موږ پخې اوبه نه لرو، ډویل نه وال شوې دي، یو لیټر تیل په سو دي، هغه چې بیرته غنم پرې سړی وکړو غنم هېڅ واره نه کوي چاته پچکي والا په بیه.
یو ځوان سره مخامخ يم، دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې دغلته په دې ایثار شاهي کلي کې د یو ځوان په توګه د دوی فعالیتونه څه شی دی. مهرباني اول خپل نوم والی.
اسرار الله سنزیم، د رودات ولسوالۍ د ایثار شاهي کاری د شغری کلي اوسېدونکی یم، او فعلا د رودات ولسوالۍ ځوانانو ټولنې د فرهنګي چارو مسؤلیت هم په غاړه لرم.
د ځوانانو ټولنه دغلته په ایثار شاهي کې څه فعالیتونه کوي د کلي د خیر ښېګڼې لپاره؟
دا چې د ځوانانو ټولنه تقریبا زموږ څوارلس بیلابیلې کمیټې لري، بې ابداره کمیټه چې په هر بخش کې جوړه شوې او هر بخش یې خپل فعالیتونه لري. لکه په زموږ علمي کمیټه چې دا هغه علمي پروګرامونه د هغه متعلمینو وروڼو دپاره په درې میاشتو رخصتیو کې کورسونه چې دی برابروي، او همدارنګه فارغ د دولسم ټولګیو نه هغوی دپاره د کانکور د آمادګۍ کورسونه هم چې دی جوړ کړي، هغوی نه چې دی ازمایشتي کانکورونه اخیستي دي، او همدارنګه د دوی ترمنځ مو چې دی علمي او ذهني سیالۍ برابري کړي دي، ادبي ناستې او مشاعرې کره کتنې او یو شمېر ادبي جریدې چې دی مونږ چاپ کړي دي. مکاتبو دپاره مونږ هر کال د یو نیم زر دوه زرو پورې میوه لرونکي او زینتي بوټي چې دی توزیع کړي دي، او هغه مکاتب او ادګاګانو ته چې دی رسولي. دا شر کالونه
هم کړی دي.
مثلا دغه د اشر په پروګرامونو کې تاسو څه کړی دي د کلی د خیر ښېګڼې لپاره؟ کدا وای
د اشر په پروګرامونو کې مونږ داسې غړي چې د یو شمېر جماعتونو د جوړولو په حساب باندې هغه کې مو تقریبا ډېر شمېر ځوانانو د خپلو مټو په زور باندې چې دی کار کړی دی. نور فعالیتونه مو ورسره لکه هغوی سره په مالی او مادي سیستمونو باندې هم کړی دي. همدارنګه لکه ما مخکې وویل چې دغه د سړک دواړو خواو چې دی د بوټو پروګرام دا مونږ هم د اشر په حسابونو باندې د کیندل او یا د دوی اول دا مو ځوانانو په واسطه باندې چې دی کړي دي دا کارونه کړي. بل دا چې هر هغه کار چې هغه د طاقت او وجود د طاقت پورې لري د ځوانانو پورې چې دی تړلی دی او دا ځوانان چې دی کوي. او مونږ په عمومي حساب باندې خپلو ځوانانو ته دا هم پوهاوی ورکړي چې هر خیر او نیک کار کې به چې دی ځوانان تر ټولو مخکې وي او پورا دلچسپی پکې وخی.
اسنځه صاحب کدا راته وایي چې ستاسو په کلی کې چې د دولسم ټولګي او څخه ځوانان پاریږي وی بیا په سکارونو مصرفيږي مخته زیانی کانکور امتحان ورکوي پونتون لولي کنه؟
اولنه کله چې دوی فارغ شي دولتي کانکور ته آماده کیږي سي. او ما مخکې ویل چې هغه د پاره مونږ هم یو څه د کورسونو زمينه چې برابرو د کانکور ازموینه ورکوي. کله یو شمېر نفر بکی هغه په ازموینه کې بریالي کیږي یو شمېر نفر چې هغه داغه سره وګوري نو په خپل شخصي کارونو یا خپل کور کلی کې پټی کې هغه کارونه کوي. یو شمېر چې دی په نورو کارونو تجارتی کارونو باندې بوختیږي او یو شمېر نفر چې دی هغه اقتصادي ودې ته خوي هغه به خصوصي پانتونونه چې دی لولي.
داسې په کلي کې خو د ځوانانو د بیروزګارۍ شر حل وړ نه ده؟
دا خو د هیواد په سطحه باندې اوس د بیروزګارۍ کچه چې دا ډېره لوړه ده د غونډ هیواد او یا د غونډ ولسوالۍ څه حال دی. همدارنګه زموږ په ولسوالۍ کې هم شته خو بیا هم ځوانان خپل همت نه بیلي.
کدا راته وایي چې نجونې چې د دولسمو ټولګیو نه فارغېږي هغوی په کور کې نه او کنه چرته وظیفې اخلي؟
کوم خیندې چې د دولسم ټولګیو څخه فارغېږي یو شمېر د کانکور ازموینه ورکوي په هغه کې او یو شمېر چې دی بیرته په هماغه مربوطه مکاتبو کې چې دی د ښوونکو په واسطه باندې یا په دندو باندې هم ګمارل کیږي. یو شمېر چې نه غواړي نو هغوی بیا به په کورس نه ختمان.
یو بل کاکا ته مخامخ یم چې دی تقریبا سپینګرتوب ته نږدې شوی دی. د به پخوا په کلي ولس کې مرکې جرګې لیدلې وي چې سپینګیري به راټولېدل او په کلیوالي ستونزو به سره مرکه کېدل. کاکا ول خپل نوم والا او بیا راته ده وویل چې پخوا ستاسې په کلي کې جرګې مرکې وي دغه دود په پالو اوس څنګه چل؟
زما نوم امین الله دی او روداتو اوسېدونکی یم. پخوا به جرګې وي مرکې وي او د وجرو کې به ښایسته داسې بعد مرکو نه دا جرګې مرګې به چوکړي دا خلکو بل بیا داسې پنځه سره خواره شو موږ به کېناستو خپل یو پنجه ګوته یو دغه به هم پکې هم وکړو. مګر اوس په دغه وخت کې دغه ډېری او دغه جرګې او دغه سپینګیري داسې وو چې هغه پخواني سپینګیري هم اوس لاړل. اوس نن سبا یو پنځه نفر سره دي چې رامخې وي دا زموږ سپینګیري شو ملکان هم بې شماره شو کنه. پخوا به یو ملک په یو کام کې به یو ملک هم هغه به جرګې هم کولې مرکې به هم کولې. نن په کور کې یو ملک دی دا ملکي هم داسې لاړل او سپینګرتوب هم داسې سپک شو دغه شو هغه په زمین کې دغه ډېرو کېناستل او د وجرو کېناستل دغه هم داسې ورک شو.
پخوا چې به ستاسو په کلي کې مرکو او جرګو کې کومه فیصله وشوله د هغې احترام ساتل کېدو که نه؟
بالکل بالکل د هغې هغې وکې به ختم لیکل کېده نه ولې خبره به چې وشوه خبره به خبره وه د ټولو پنځه شپږ نفر ډېر به ناست خو شیادان به چې دوه نفر هم پکې وه هغه محفل کې هغه کار به صحیح درست هغه کېده اوس پکې خطونه هم ولیکي شیادان پکې بیا هم قرآن او قسم کوي دغه ځای نه چې وګورتل بیا جرګه د باندې نه مني وای نه دا کار دغسې نه بیا شوی.
که د دې جرګو مرکو نه پسې راووځو او د دې کلي دود دستور ته ولاړ شو ستاسی په کلی کې چې داسې خادی وي داس په کوم سیستم باندې کېږي؟ مثلا واده وي
واده خو د وسې پورې ده. بعضې خلکو داسې وسې چې دوه ورځې هم خواړه ورکوي درې ورځې هم خواړه ورکوي. د بعضو خلکو داسې چې بس مغه یو یا د شپې یا د غرمې دا خپل شاوخوا دوستان یو دغه راغواړي او دغه دوی د سور دی به دې وریجې مریجې پخې شي او د غرمې د خوانه ورکول شي او بس بعد د غرمې نه بیا تصمیم د هغه د خادۍ د ډولۍ د راوړلو شي او په ډولۍ راوړي او مازدیګر هیڅ مراسم چې خلاص شي سره په خپله مخه باندې.
او دا د ولور مسله په کې څنګه ده؟
ولور مختلف دی. څوک یې اخلي څوک یې نه اخلي. هغه څوک چې اخلي هغه یو لکه مخلي دوه مخلي درې مخلي او چې هغه څوک یې نه اخلي د کورې مو سره کوي.
بیا چې داسې مړی وشي د مړي د تدفین او د هغه دوا مراسم یې څنګه دي؟
دغه رواج دی چې مثلا مړی یو کلي کې وشي یا په کړي کې اتحادیه جوړ شوې هغه مړي واده خبر یې مغه اتحادیه ورته ارڅه کوي خپله دا د تر زامن او د کور خلک درې ورځ پورې موږ په جوماتونو کې دوا اخلو
بیا دا مړي د شي خلک د شاوخوا کلو ناراضي او داسې د دوو د خروس کو بندوبست څنګه وي د مړي والی په خپله کوي او کنه شاوخوا
نه شاوخوا کلی کې ټول درې ورځې پورې کلی ورته ډوډۍ راوړي بعد درې ورځې نه هغه د کلي دغه ختمېږي او بعد هغې نه بیا خمه د کور والا
ستاسی پی کلی کے ہو بخوا گدرو نو خزبا چینو تتلی جنکی بتلی او سگا گدرو نہ جوندی دی
گدرو نہ جوندی دی اما گسی او بپ کیمری دی او بن اشتا دی گدرو نہ سگا پمپون لم خدک نو زنا نہ وتی نہ شی زگ دی اوڑان دی دس صحیح خدمت نہ دی شوی جس مثلا کلی پ کلی کی پیا وتری دیو یا زنا نہ وزی دا کو دا خپل کلی لو وتی نہ شی گدرو نہ خلا پری دا کنا نو پتہ کی دا ما شومان چیز من غریبانہ دی تعلیم نہ پک پاتی مجبور دا او پر اوری برابر کر مکتب پی دا شی
او بخوا دغه خويند مې اندې تللی ګورو
پاو پخوا ګورو نو پخوا به موږ خځه خځه به موته جنا کوي به موته مګر چا به دا نه ویږي دا جلې دې څنګه دې ساده هوند ژوند دغه ول ژوند چې دا کمپیوټري ژوند دې کې ورو ور جلې نه کوي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د رودات ولسوالۍ د ایثار شهید کلی په اړه باندې معلومات دو دستور او د کلی په ژوند ژواک خبرې واوریدي تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي خاله آباد اوسئ
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه د وپانې پته دا ګندهارا ټکای کوم د سیمې او نړۍ تازه خبرونه سیړنی او مرکه په ګندهارا.com کې